شنبه د جوزا شپږ ویشتمه د جون شپاړسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او دا خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 هم نیولی شي. روانه خپرونه مو د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم او بیا مو هم اختر نیکمرغه. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مشر د وژلو خبر تایید کړ او د دې پیښې په ارتباط یې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو نظر څرګند کړ. تر خبرونو وروسته جزئیات در سره شریکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هیله مندی چروان اوربند به دایمي سولې ته لار پرانیسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سره مرسته زیاتوي او د امریکا ولسمشر وای له پیونګ یانګ سره اټومي لانجه تر ډیره هواره شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دیته په پام سره چې د اختر لومړی ورځ وسله والو طالبانو د اوربند درناوی وکړ هیلمند دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. ویس احمد برمک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې داسې راپورونه یې هم ترلاسه کړي چې په یو شمېر سیمو کې وسله وال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو او خپلوانو لیدو ته ورغلي دي.
مست گزارشونه راغلی ده. همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلی ده او خپل کورنۍ خاطر راغلی ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده.
د ښاغلي برمک په وینا وسله وال طالبان باید د حکومت له دغه باور څخه په دې ښه پوه شي چې سوله یې لومړی توپ دی او دوی هم باید رامخته شي. د افغانستان حکومت د اختر تر پنځمې او وسله والو طالبانو د اختر تر درېمې اوربند اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو نوی نومول شوی قمندان جنرال سکاټ میلر به د روانې اونۍ د سیشن بی پورس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. که نوموړی تایید شي هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د هغې جګړې چې 18 کال ته داخله شوې مشي له بل امریکایي جنرال جان نیکولسن څخه په روان دوبي کې واخلي. یو شمیر امریکایي چارواکو داسې نقشې ښودلې چې میلر به چې له څو کلونو راهیسې د امریکایي ځانګړیو ځواکونو د قمندان په توګه دنده ترسره کړې په افغانستان کې روانه جګړه په جدیت مخته یوسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبر ورکړ او ویې ویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په سولساتي ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به ډیر تمرکز وکړي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې هالند به په افغانستان کې چې اوس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا سل پوځیان لري نور څومره سرتیري د هیواد ته واستوي. هالند چې د ناټو غړی دی ډیری پوځیان یې له 2014 کال مخکې چې په افغانستان کې د ناټو محارب ماموریت پای ته نه و رسېدلی په اوروزګان کې دیرول. په مالی کې هالند د ملګرو ملتونو په سولساتي ماموریت کې خپل رول د 2019 کال په می کې پای ته رسوي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په شای د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره روان دوبی وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ماسکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له وو پر مختللو صنعتي هیوادو سره چې د جی وو په نوم یادی شي یو ځای شي. ټرمپ چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې اړه چې له پوتین سره به چیرې ګوري څه ونه ویل، خو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې تورن کړ چې روسیه یې پرې ایښې وه چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره ملحق کړي.
President Obama lost Crimea because
دوی ولسمشر اوباما کریمیا له لاسه ورکړه ځکه چې ولسمشر پوتین د اوباما درناوی نه کاوه، زموږ د هیواد درناوی نه کاوه او د اوکراین درناوی نه کاوه. په 2014 کال کې د کریمیا د الحاق پر سر د اتو سترو صنعتي وادو په ډله کې د روسیې غړیتوب وسنډول شو. ټرمپ تر دې مخکې تیر اونۍ په کاناډا کې د وسترو صنعتي وادو په سرمشیزه کې خپل متحدین په دې خبرې سره چې روسیه باید بیرته د دې ډلې غړي شي حیران کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړکېچې تر ډېره حده هوار کړی دی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د امریکا په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. ترامپ زیاته کړه چې دغه ستونزه یې تر ډېره حده هواره کړې ده. ټرمپ له کیم سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وکتل او دواړو لوریو یو ګډ سند لاسلیک کړ چې له مخې یې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه په بشپړ ډول پاکې شي او د واشنګټن او پیونګیانګ ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې له سره پیلې شي. په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون ایران د یو ګول په وهلو سره د مراکش ټیم ته ماتې ورکړه. پرتګال او اسپانیا هر یو د درې درې ګولونو په وهلو سره مساوي شول او اوروګوای هم د یو ګول په وهلو سره مصر مات کړ. نن فرانسه له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کرواتیا له نایجیریا سره لوبه کوي. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د جولای تر 15مې پورې دوام وکړي. د خبرونو پای. دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان جمهور رئیس هیلمن دی چې د پاکستان د طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله له وشلو وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ باور اعتماد او اعتماد پیاوړی شي. د همدې پیښې په ارتباط د سیاسي چارو کتونکو محمد تقی وایي
باید چې پاکستان باندې اوږده فشار راشي چې هغه خلک ملا هبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو دا فکر لري په کوټه کوچلاک یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجود دي په هغې باندې داسې بریدونه وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هیله مند دی چې له طالبانو سره به اور بند دایمي سولې ته لار هواره کړي.
موږ ډېر خوشحاله یو او امیدوار یو چې دا لومړی ځل نه وي چې دواړو خواوو د اور بند راتېږي. امیدوار یو چې دا د دایمي سولې او ثبات په افغانستان کې پیژمینه وي.
د سیاسي چارو کتونکو فکور یونس فکور د اور بند د لومړی ورځې تصویر داسې وړاندې کوي.
ځینې ځایو کې د مسلحو قواوو هغه پوستې چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو پولیس سره نږدې دي، دوی سره روغبر کړي دي، اختر مبارکي کړې ده.
وروسته تر دې چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړل شو، افغان ولسمشر هم د هغه مړینه تایید کړه او دا پیښه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور زیاتېدو په لور یو مهم ګام وباله. ملا فضل الله چې امریکا تر رسنومولې او پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي، د کونړ په مروره ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری درکوي.
افغان ولسمشر د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وجل تایید کړل او هغه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لور یو مهم ګام وباله. اشرف غنی دغه اعلان پرون په یو ټویټري پیغام کې وکړ او ویل چې د په دې اړه له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې. خاغلی غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم ناصر الملک او د پوز له لوی درستی جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته د ملا فضل الله د مړینې خبر ورکړ. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د هغه وژنه د افغان امنیتي ادارو په مشرۍ د انساني نسړ کېدونکو استخباراتي هڅو نتیجه ده. افغان ولسمشر د پاکستاني طالبانو د مشر د وژلو په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون د لومړي ځل لپاره د ملا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه وویل چې ملا فضل الله له څو نورو ملګرو سره د چهارشنبې په ورځ د کونړ ولایت په مروره کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې ووژل شو. پاکستانی امنیتي سرچینو هم د هغه مړینه تایید کړې، خو د هیواد دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه د واشنگټن رسمي تایید ته انتظار باسي. د امریکا پوځي چارواکو هم د نوم نه ښودلو په شرط پرون رسنیو ته تایید کړ چې ملا فضل الله چې امریکا هغه نړیوال تروریست نومولی په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې پنهښه شوی و، خو د هغه د برخلیک او دا چې په دغه برید کې ټاکلی هدف له منځه تللی، په دې اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته د مولا فضل الله مړینه تایید کړه، خو هغه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا ته په پام سره چې د مولا فضل الله وژل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو مهم ګام بللی، د سیاسي چارو کارپوهانو له ازادي راډیو سره د هغه د مړینې په اړه په څرګندونو کې وویل چې پاکستان ته هم اوس په کار ده چې په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت ضد وسلوالو او د هغوی د مشرانو په وړاندې چې په کوټه او نورو ځایونو کې اوسي جدي اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان د چارو کتونکي محمد تقي ازادي راډیو ته وویل
باید چې پاکستان باندې اوس دا فشار راشي چې هغه خلک ملا هبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو داسې ډلې چې کوم په کوټه کوسلاک یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجود دي په پاکستاني علاقه کې
ښاغلي تقي په وینا د پاکستاني طالبانو ډېر مشران د پاکستان د پوځ لخوا نه بلکې د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان په ګډون په څو اړخیزو غونډو کې د افغانستان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې پاکستان باید پر وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو لپاره د فشارونو تر څنګ له توپیر پرته د سختدریزو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د تیر کال د اګست میاشتې په اعلان شوې ستراتیژي کې کړې. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو د تحریک دغه مشر چې امریکا یې په مارچ میاشت کې د نیولو یا له منځه وړلو لپاره د معلوماتو په بلکه $15 میلیون جایزه اعلان کړی و، ورسته له هغه د افغانستان خاورې ته راوخته یو چې په 2014 کال کې په پېښور کې پر یو خونځي له حمله ورسته د پاکستان پوځ د هغه په وړاندې پوځي اقدامات سخت کړل. په دغه حمله کې چې مسؤلیت د هغه په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی، 122 کسان ووژل شول. مولا فضل الله د غراس په 2012 میلادي کال د نوبل د سولې د جایزې پر ګټون کې ملاله یوسفزی چې هغه مهال د نجونو د زده کړې لپاره مبارزه کوله او لا یې دغه جایزه نه وګټلې هم د حملې مسؤل بلل شوی و.
ازادي خبری مجله اوري
و بجې او 12 دقیقې دی. پرون په افغانستان کې اوربند ټینګو او نن هم تر دې د ماسادي رډو داس خبر تر لاسه کړی نه دی چې د افغانستان په کومه پیښه کې د طالبانو او د افغانستان د ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی ډیر د خوشی احساس کوي چې د اختر لومړی ورځ په امن کې تیر شوه او هیله مند دی چې د دواړو لورو لخوا اعلان شوی اوربند په یو بل دایمي اوربند بدل شي. نوریاس نوری له وایس احمد برمک څخه د مرکې په پیل کې د اختر د لومړی ورځې د امنیتي وضعیت په اړه چې آیا دی ترې راضي دی پوښتلی، ښاغلی برمک په ځواب کې وویل
د اختر لومړی ورځ په خیر شو او د افغانستان په کچه الحمدلله کوم خاصه او دلخراش حادثه نه درلوده او د افغانستان ټول خلک لپاره د خوشحالۍ ځای ده چې زموږ مخالفین هم د افغانستان د علما او شورا او هغه راته مونږ پورته کړ چې باید یو طرفه مونږ له یو خلنو تاسو بس اعلان وکړو او دوی هم مثبت پاسخ وویل. مونږ ډېر خوشاله یو او امیدوارم چې دا لمړی ځل نه وي چې دوه خلنو د اوربان راتیږي. امیدوارم چې دا د دایمي سول او ثبات په افغانستان کې په زمينه وي.
برمک صاحب، یو خوب د لمړي ځل لپاره د یو بیساره اقدام چې په افغانستان کې اوربان کېږي ابتکار تاسو په لاس کې واخیست، بل مهم اقدام دا چې دغه اعلان چې تاسو دوی ته کړی و چې د اختر په ورځو وسلوال مخالفین طالبان کولای شي چې راس خپل کورنیو سره د اختر ورځې تیرې کړي، یعنی د تاسو لخوا دغه اعلان ته هم هغوی مثبت ځواب ووایه او دغه اعتماد یې کړی چې په ډېرو سیمو کې دوی راغلي دي او پرته له دې چې آزار یا اذیت شي یا وځورول شي یا کوم ورسره بد چلند وشي، دغه اعتماد تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا دا به په افغانستان کې د اعتماد جوړونې لپاره نور هم فضا رامنځته کړي کنه؟
بېخي کاملا زموږ له خانه چې موږ کله چې حکومت یو طرفه اوربان اعلان وکړ او موږ په پوره باور په پوره اعتماد موږ خپل اعلان کړی ده او مخالفین هم په ځینو ساحو کې تاسو چې معلومات لرم او موږ ته گزارشونه راغلي ده همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلي ده او خپل کورنۍ خاطر راغلي ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده. یعنې وضعیت همداسې ده. زه فکر کوم چې د حکومت له خوانه موږ خو په پوره اعتماد خپل مخالفین ته ویل چې باید په خپل نظام او په خپل حکومت باندې دویم باید اعتماد وکړي دلته خو نظام ده او موږ غوښتل چې په دې اعتبار دوی ته دا اعتماد زمینه مساعد کړو چې په حکومت باندې دویم باید مکمل باور وکړي چې کله چې موږ رئیس جمهور او د افغانستان رهبری سیاسي رهبری اعلان کړي چې موږ سوله غواړو او موږ امنیت غواړو ثبات غواړو او خپل مخالفین سره مذاکره کو او اوس دوی تم د اعتماد پیدا شو مونږ هم د جرأت وکړ او دوی تم مزمت منم چې اعتماد پیدا شوی دی چې هغه څه چې د افغانستان رئیس جمهور او رهبری وای پاګه باندې مونږ خپل ژمن لرو او مکمل متحد یو او زه فکرم چې خاصن د اعتماد جوړ د یو اولی او اساسي زمينه ده او زموږ توقعه چې خدای وکړي چې د افغانستان د دایمي سول او ثبات لپاره یو لار پیدا شي چې ان شاء الله د اساسي مذاکرات یو زمينه سازي وشي.
د افغانستان د کورونې چار وزیر ویس احمد برمک هیله مند چې روان اوربند په افغانستان کې تمدید شي. نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپل تاسو غنو کې د اوربند تهیلې څرګندې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله ستنګزای کتنه کوي.
ممکن په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصي دوی دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استاذي تادامي چی یاماماتو په لاس د یو لیکل شوی مقاله عنوان ده. په مقاله کې خغلی یاماماتو د افغان حکومت او طالبانو لخوا په خاصه توګه د اختر پورزو کې اوربند ته اشاره کړي او هغه په تیرول سکلونو کې بې ساري کار بللې ده. په دې مقاله کې هم درز د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د پرلط خیمه هم یاد شوې دي. یاماماتو ویلي چې پوره باور لري په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصي دوی ده. هغه لیکلي اوس وخت د جګړو د دود او لخړ لمنځه د سولې د یوې بالقوه معاملې نه راڅرګندېږي. په دې مقاله کې راغلي چې د جګړو بندیدل کلن مهالي هم وي د سولې اساسي بنسټونه جوړوي. یم ماتو د دې مقالې په ورستیو کرښو کې داسې نتیجه اخیستې چې په افغانستان کې له جګړو ستړي خلکو ته رښتینی بریا د جګړې پای او د سولې د خبرو په اساس جوړ جاړی دی. کریسچن ساينس مانیټور رسپانی هم په یوه مخالې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند او په دغه هیواد کې سولې ته د رسیدو په هڅو مقاله لیکلی. ورسپانه لیکي چې موقتی اوربند برقراره پاتې وي دا به له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان د امریکا بریدونه پیل شول په جګړه کې تر ټولو لوی دموي. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی دی او ویلي دي چې په افغان پوځیانو بریدونه نه کوي. خو د دوی په خبره بهرني پوځیان په دغه اوربند کې نه دي شامل. اخو افغان حکومت هم د روژې له 28 د اختر تر پینځمې په افغان وسلوالو طالبانو اوربند اعلان کړی دی خو ویلي دي چې د داعش او القاعده په وړاندې به عملیات لا هم دوام ولري. ورسپانې لیکلي چې تر کلونو جګړې او د بهرنیو تر مداخله وروسته افغانستان ته اوس وخت د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی چانس په لاس ورغلی دی. کریسچن ساينس مانیټور لیکي که څه هم سولې ته د رسیدو لارې ستونزمنې ښکاري خو آن یو وړوکی اوربند هم د خبرو له لارې د لانجې د هواري پیغام رسوي. ورسپانې د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره د هڅو زیاتېدو په خاصه ګل هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت او په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته اشاره کړي چې په خبرې د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت لپاره غږ پورته کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ستاسو په سیمه کې اوربند څنګه روان دی؟ تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته په دې ارتباط اس ام اس وکړئ. دا اس ام اسونه د خبرونې په ورستیو کې له نورو اوریدونکو سره هم شریکه وو. خو په افغانستان کې د اختر په مناسبت ټینګ شوی اوربند ته خلک خوشاله دي او هیله مندي چې هغه به په دې هیواد کې د دایمي اوربند لپاره لار پرانیسي. سیاسي کتونکو وایي دا د دواړو لوریو ترمنځ له اعتماد جوړونې سره هم ډیرم رسته کوي. نوریاس نوری په دیاړه د چارو لکتون کې یونس فکور سره مرکه کړي او لمړی د ټینګشوی اوربند پاړه د هغه نظر پوښتله. شغلی فکور وویل
په دې څوارلس کلنی جګړه کې دا لمړی ځل دی چې د اختر په مناسبت باندې دواړه خواوې اوربند اعلان کړي او هغه مرکه کړي. زه په کندهار کې هم او د روزګان څخه هم دا اوس یو ټلیفوني خبر یو تک د روزګان په ولایت کې نه دی سوی. خلک آزادانه تللي دي د اختر لمونځونه کړي. په کندهار کې د جاده ډکه ده، د سارا څخه خلک راغلي دي او حتی خلک وایي چې طالبان هم راغلي دي. غیر مسلح دلته په میلوټ شرکت کوي، تک نه دی سوی. زه فکر کوم دا یو فرصت دی و دې ته چې دغه سي اوربان او دزبان تمدید شي او دواړو جهاتو ته دا فرصت برابر شي چې کښېني د خبرو میز ته او خپلې ستونزې څه چې لري هغه حل کړي. موږ هم دا راپورونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو ځایو کې د مسلح قواوو هغه پوستې چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو او پولیس سره نږدې دي. دوی سره روغبر کړي دي، اختر مبارکیه کړې ده. دا یو نیک قدم دی او امید لرو دې ته لار خلاصه چې چې دا اوربند پر راتلونکو ورځو کې یا وغځېږي او مرحت شي او د دغسې اوربند تر سیوري لاندې افغان حکومت او طالبان سرکشین او د خپلې ستونزې یعني.
فکر صاحب، اوس چې د اختر لومړۍ ورځ په امن کې تېره شوه او دغسې د جګړې دواړه غاړې په ځینو سیمو کې سره یو ځای کېږي، څه فکر کوئ چې وسلوال طالبان او د افغانستان حکومت مشرانو ته څه کول پکار دي چې له دغه رامنځته شوي فرصت څخه په څه ډول دوی کولی شي ګټه پورته کړي چې هغه په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره یا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره یو ور پرانیزي؟
زه فکر کوم دا اوربان تصادفي هم نه و، دا د رئیس جمهور د اعلان وروسته چې دی یک جانبه ورباندې اعلان کړي طالبانو دا درې ورځنۍ د اختر په شپو کې ورباندې اعلان کړي، او د رئیس جمهور هغه هم تصادفي نه و د پاکستان سره د اتمر صاحب د مذاکراتو وروسته چې څلور شپېتیز کوم د عمل پلان یې سره ترتیب کړي، او هغه فشارونه چې د پاکستان پر جانب وارد شوي دي او د پاکستان نظامي مشرانو لیدنه. زه فکر کوم اوس افغان دولت او طالبان ته دا پکار دي چې یو پر بل باندې پر اساس نقطو شارونو باندې طالبان خپل ډزې بندې کړي او افغان حکومت د طالبانو پر هغه مراکزو باندې ډزې بندې کړي او زمینه دې ته برابره شي چې دا دواړه د مذاکرې پر میز څنګه کېدای شي چې په هغه ځای کې چې طالبان دي حکومت لارې خلاص ورته پرېږدي، اکمالات پر زمینه برابر شي او طالبان هم دغه رقم لوی لارې غرض ونه کړي، زمینه دې ته برابر شي چې خلک په خپل غذایي توکي او مسافرتونه په آزاد ډول وکړي. دا هغه اقدامات دي چې خواهي نه خواهي د دې پر ځای چې د بل تر فشار د پاکستان تر فشار لاندې کړي، ښه دا دي چې خپل افغانان د خپل عنعنوي او عرف پر اساس چې نور دا جګړه پایده نک او افغانان سره جوړیږي، زه فکر کوم زمینه به دې ته برابره شي چې بیا به امریکایان د طالبانو سره هم د مذاکرې میز ته کښېني. ما ته داسې یو امیدواري راپیدا ده چې د پردې تر شا دغه اقدامات تصادفي نه دي، نه یوازې د افغانستان د حکومت او نه د طالبانو انتقار دی، بلکې د دې دواړو ملاتړي چې ناسو امریکایان او د پاکستان او منطقي استخبارات خصوصا پاکستاني هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دغه خونریزي ته د حل لار پیدا کړي چې هغه د دغسې موقتي لنډمهاله اوربندې نه دي او یو خوشبیني او اعتماد یو د بل تر منځ راشي. زه فکر کوم دغه لار د بل لار نه.
د سیاسي چارو کتونکو یونس فکور، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي. د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي رادیو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو هغه اس ام اسونه غوره ګڼو چې د سولې په ارتباط وي، چې آیا ستاسو په سیمه کې امنیت ټینګ دی، سوله ټینګه ده او که څرنګه. د خبرونې په ورستیو کې د اس ام اسونه لولو.
ازادي رادیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
روسیا او سعودي عربستان وای توافق ته رسیدلي چې د تیلو او ګازو په برخه کې به همکاري زیاتوي. دا وروسته له هغه چې دوی په تیرو دوو کلونو کې د تیلو بیې پورته کولو په خاطر له یو بل سره لاس یو کړی. ملالۍ بشیر راپور لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان او د دواړو هیوادونو د انرژي وزیران په مسکو کې د پنځشنبه په ورځ توافق ته رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د فوټبال ټیمونه د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ شول. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی او د روسي سیال الکساندر نوواک په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ دوه د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکي به د بازار د منظم ساتلو هڅو ته دوام ورکړي چې د تیلو کافي او د باور وړ عرضه جاري پاتې شي. پوتین او سلمان د دغې موافقې ملاتړ کړی دی. د 2018 کال د موافقې لمخه د تیلو تولید ځکه ودرول سو چې په چټکۍ سره د تیلو بیې راټیټ شوې او د تیلو تولیدونکو هیوادونه له اقتصادي زیان سره مخامخ شول. د 2018 کال په لومړیو کې د یو بیرل تیلو بیه تر 300 ډالرو کم شوه، خو وروسته په 2018 کال کې د یو بیرل بیا $50 سو او روان کال تر $80 ورسیده. ټاکل شوی ده د تیلو صادرونکو هیوادونو اداره یا اوپک د جون میاشتې په 22 نیټه په ویانا کې غونډه جوړه کړي چې له روسیې، قزاقستان او نورو غیر اوپک متحدانو سره د 2018 کال د موافقې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
لاند خبرونه د افغانستان د کورونیو چارو وزیر تیرش په ناوخته ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې د اختر لومړۍ ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ هیله من دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو نوی نومول شوی قمندان جنرال سکاټ میلر به د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې برخه واخلي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړي چې تر ډیره حده هوار کړي. او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې نن فرانسه له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کوریشیا له نایجیریا سره لوبه کوي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه ولولو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نوم عمران شیرزاد.
څه کار کوئ؟
زه خپل ته دکاندار یم.
دکاندار یې؟ په دکان کې څه خرڅوئ؟
د مونږ سره زنانه لباس ته پردان درې درې پیسه پنجابي چورته وي او مونږ بوتان لرو، سپلای لرو، د سکولونو لرو، همدارنګه نور چپنې او دا وسایل لرو.
یعنی په اخترونو او په ودونو کې به خزي ډیر راځي چې تا کالي وخت
او مختلف راځي. هر څوک راځي او اختر کې هر څوک ځان ته وغل لري چې فردان چې خپل لباس خوشي وخلي. په اختر کې یو د خوشاله یو غته چیز کوي غونډي.
بیا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه خو مختلف دلته رقم دی لکه جنس پورې دا جنس ارزانم شته دی، قیمتم شته دی، خو مطابق د جنس هم قیمتونه دي.
دغه مال د کوم ځای نه راوړدوی؟
مختلف دي مالونه. مالونه خو افغانستان کې چې واردېږي خو په څو قسمو واردېږي. یو داسې چې خپله کستی په مختلف هغه باندې اخلي. زیاتره چې موږ خپله شخصا نه وړو لکه پاکستان نه واردو، د دوبۍ نه وړو، ترکیه او د چین نه وړو.
تاسو په خپله ځای دغه هیوادونو ته؟
موږ په خپله ځای د خپل واردات کوو.
هغه چې سوداګرو ته پیسې ورکوي او هغه ورته راوړي څه توپیر دی په دې کې؟
توپیر ډېر دی ځکه چې تجارت پیسې باندې چې څوک جوړي فرض تجارت پیسې باندې هغه ډېر فیسونه جوړي او هغه به کوالټي لو جوړي لکه دا فرض جنسیت په ټیټوي ځکه هغه تجار چې غواړي فرض زیات جوړ کې چې هغه پکې خپل مفاد سنجي ځکه تجار چې زیات فیسونه جوړي په هغه کې غورته چې ماته په ټیټ جوړ کماته په کیفیت باندې ځکه غو باندې مونږ خپل چې شخصا زو الته ګورو خپل یو جنس ګورو پلاس باندې چې کوو هغه کوو به چې خو مطمئنه شو به بغیر پاسه خلو.
ځینې مېرمنې چې دکانونو ته ځي خالي اخلي نو چکړه او چنه ډیره وه تاسو سره څنګه؟
او ګو ممتا دلته دا ډیر نن سبا لکه فرض اخو یو رواج او ایسو هغه ون جوړ شوی دی هم تا دې مونږ به دوسی رټون نه دي مونږ لکه بعد اختر نه مخ اختر نه مونږ په فیصد حساب باندې ګټه پچو لکه قیمت ثابت چلو خو بږي کې به مونږ 15% ډیسکاونټ کوو.
یعنی تاسو دغه پیسې چې حسابوي د ورځې په اخر کې حسابوي یو کډمیاشت په اخر کې
نه زمونږ روزانه سیستم در روزانه مونږ مخام باندې کوم وخت چې دکان خلاصي کې فرض کوم وخت چې به باندې کې بندل پیسې کې کوم هغه وخت کې مونږ خپل حسابي خپل کو لکه هر مخام باندې کې.
او نور دکاندارانو ته پیغام څه دی څنګه رفتار وکي د پیرودونکو سره؟
ټول ته دا پیغام دی چې هر څه سره خپل خو انسانیت ضروري او د انسانیت او بشره کې اسلامي د غلاندې مکمل خو خسته په خاله او خو فرته خو خسته سرویس ورکي او خو په انسانیت سره توبر سره خپل او
مننه ډیر زیات
تاسو نه مننه.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
امیر خان ایوبی له هلمند د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه پر استولې سمس کلی کې چې په هلمند کې اوربند ټینګ دی. بنفشه وردګ لیکي اول د سولې مبارکي بیا د اختر مبارکي ټولو ته ورکوم. حیات الله وحدت له غزنی لیکي اوربند زموږ اختر سلسله رنگین کړ. بشیر حبیب زید لوګر له ازری لیکي زموږ په سیمه کې ډیر ښه اوربند دی، له طالبانو خوشاله یو چې دا پریکړه وکړه. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ لیکي د څمکنیو د شهرینو بازار په عیدګاه جمعات کې ټولو خلکو د طالبانو د اوربند اعلان ستاینه وکړه. جاوید له قندهار لیکي خدای دې وکړي چې دا سوله تلپاتې وي چې د افغانانو ارمان پوره شي. ضیاءالرحمن لیکي زموږ په کلی کې اختر د اختر اوربند خلک ډیر خوشاله دي. بهار لزابل لیکي طالبان راغلي زموږ سیمو تر راغلي دي. او عبدالواحد مدقق ولیکل چې لیکلی دی چې زموږ په سیمه کې اوربند ښه نتیجه ورکړې او پرون وسلوالو او افغان عسکرو د اختر مبارکي لپاره مرکز پل علم ته تللی وو. او عبیدالله لیکلی دی چې په غزنی کې اختر هم شته او اوربند هم ټینګ دی. دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سټوډیو ته بخیر راغله.
تشکر از شما شب.